ميديا مخكخة.
درسي ساعت ترش پرجم تولگی پورت دنجونو دزدکلو لپارا اونی زخ پروانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه میکه له احترامات میقبول کی قدر منو درنو زكون کو یو زره به هم تاسو ټول تشرقاس په مندنن رسید درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنو خوژ زكون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سجه د صحت چم په پتر می خوژ ګللی زكون کول که سرنګ سیس مل استاد درنن رسید درس مضمون د افغان مشهور مېرمن او باندې د افغان مشهور مېرمن پیشنه او د هغه د ژوند په حق به پر معلومات ترلاسه کو. درنو زكون کو تیر ورځ لوس کې مراتس او مېرمن الایی او پیژندل د هغه د ژوند په حقلو معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې مېرمن الایی څرنګه او څه ډول وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې مېرمنې د ژوند په حقلو معلومات ولولو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او څرنګه یې وکول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه خوږ زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږ زده کوونکو، مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم خوږ او ګلالي زده کوونکو، د لوست پر لور باندې رسوس مرو. ستاسو د نن ورځې 28 لوست موضوع مېرمن عینو ده. بولو چې مېرمن عینو څوک وه، څه ډول شخصیت و او د مېرمن عینو د ژوند سره اشنایي پیدا کوو. مېرمن عینو یو غښتلې او په وطن مینه افغانه مېرمن وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې اوسېدل. دا قهرمانه او زړوره ښځه د دوراني اردو د یو سرباز او د هغه وخت یو مشهوره دا هغه وخت مشهوره شوه چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په مېلمستونونو، کورونو او ګودرونو کې خوله په خوله شوه او په لږ وخت کې په ټوله پښتونخوا کې خپره شوه. درنو او ګلالي زده کوونکو، ولولو چې مېرمن عینو د په افغانستان کې یو له غښتلو او قهرمانو افغانو مېرمنو له جملو څخه وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې ژوند کوه. دا قهرمانه او زړوره مېرمن د دوراني واکمنۍ په وخت کې د اردو د یو سرباز مېرمنه وه چې د دې هغه وخت شهرت پیدا کړه کله چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په مېلمستونونو کې، په کورونو او ګودرونو کې یو بل سره په واضح ډول سره خبرې شولې او ټولو د دې د لوړ همت په باره کې خبرې کولې. دې په وطن مینې مېرمنې د اوږد بیلتون وروسته هم خپل خاوند چې د احمدشاه بابا د لشکر څخه راتښتېدلی و کور ته پرې نه شد او د کور د دروازې څخه یې بیرته ستون کړه. ګلالۍ زده کوونکو، دا مېرمنه یو له هغو اتلو افغانو مېرمنو له جملو څخه وه کوم چې که څه هم دې خاوند ډېر زیات اوږد بیلتون وروسته څخه هم خپل هېواد افغانستان ته راستون شوی و، د احمدشاه بابا د لشکر څخه راوتښتېدی تر څو د مېرمن عینو سره وګوري، خو دې خپل خاوند ته اجازه ور نه کړله تر څو د دې سره وګوري او د خپل کور دروازه یې ورته وتړل. بېرته یې خپل خاوند د احمدشاه بابا لشکر ته واستوه. مېرمن عینو د ارشاد اقا دیمیسن رشاد لیکي چې احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه د کندهار پر خوا راتلی. کندهار ښار ته نږدې و چې ماښام سو احمدشاه بابا خپل لشکر ته د وقف او استراحت امر وکړه تر څو سهار په روشنایي کې د کندهار پر لوري حرکت وکړي او کندهار ښار ته وارد شي. خوږ او ګلالۍ زده کوونکو، یو تن لیکوال چې د رشاد په نامه سره یادیږي، دغه لیکوال د احمدشاه بابا د لشکر په هکله لیکي. وایي احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه بیرته د کندهار پر لور باندې راتله. کله چې دی کندهار ته نږدې سو نو په دا وخت کې پر دوی باندې شپه سپارل او احمدشاه بابا دا فیصله وکړله او ټول لشکر ته یې دا وویل تر څو دوی وقف وکړي، یو څه استراحت وکړي او وروسته سهار په روشنایي کې بیرته کندهار ته ستنه شي او د کندهار پر لور باندې حرکت وکړي. په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو څخه یو سپاهي چې کور یې په هماغه سیمه کې و، بله اجازې د لشکر څخه ووت او د خپل کور ته د مېرمن عینو دیدن ته ولاړې. عینو چې خپل خاوند ولیده ډېره زیاته خوشحاله شول او د هغه څخه یې وپوښتل. خوږ او ګللي زده کوونکو، احمدشاه بابا چې کله خپلو سپاهیانو ته وویله چې تاسو دلې استراحت وکړئ، نو په همدغه وخت کې نیمه شپه سوله چې په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو یعنی د هغه د ځواکونو یا هم د هغه د پوځیانو څخه د هغه د اردو څخه یو اردو یا هم یو سپاهي چې په هغه سیمه کې د هغه کور و بېله اجازه د خپل لشکر څخه وتښتېده او د خپل مېرمنې یعنی د مېرمن عینو دیدن ته ولاړه. کله چې مېرمن عینو خپل خاوند ولیده ډېر زیاته خوشحاله سوله او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه. عینو د خپل خاوند څخه پوښتنه کوي د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوې؟ خاوند یې ورته ځواب ورکوي بلې هو. عینو ورته وایي احمدشاه بابا هم په خیر راستون شوی دی، هغه نن شپه چیرې دی؟ یعنی کله چې مېرمن عینو د خپل خاوند څخه لومړۍ پوښتنه وکړله چې تاسو د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوي یاست، یعنې هندوستان کوم پانی پت جګړه چې وه آیا هغه مو پته کړه او که نه؟ نو خاوند یې ورته وویل بلې هو، د هغې څخه موږ پته راستنه شوي وو. وروسته دویم سوال چې مېرمن عینو ځینې کوي، مېرمن عینو ورته وایي چې آیا احمدشاه بابا په خیر راستون شوی دی او که نه، او هغه نن شپه چیرې دی؟ خاوند یې ورته په ځواب کې وایي بلې هو، بابا هم په خیر راستون شوی دی او نن شپه په قرارګاه کې د لشکر سره دی. عینو ورته ځواب ورکوي نو چې هغه په قرارګاه کې د لشکرګاه سره دی او تر اوسه مهاله کور ته نه دی راستون سوی، نو ته څنګه کور ته راغلی؟ واضح ته زړه لري چې ژر دې د کور راتګ ته تلوار و. یعنی کله چې مېرمن عینو د دې څخه خبره شوله چې احمدشاه بابا کور ته نه دی ستون سوی، هغه په قرارګاه کې دی، نو خوږو زده کوونکو مېرمن عینو په همدغه مهال کې خپل خاوند ته وویل چې احمدشاه بابا تر اوسه پورې په قرارګاه کې د لشکر سره دی او تر اوس مهاله پورې کور ته نه دی تللی، نو ته ولې دلته کور ته راغلی؟ آیا یوازې ته زړه لرې؟ آیا یوازې تا دې ته تلواری تر څو کور ته ولاړ شي؟ مېرمن عینو ورته یادونه کوي که خلک خبر سول نو دا ستا کار به زما د پاره یو لوی پیغور او تنه پاتې سي. خلک به وایي چې د عینو خاوند په نیم کال یو نیم کال په جنگ کې د احمدشاه بابا سره د کور څخه لیري طاقت راوړی وو، لیکن یوه شپه نور یې طاقت نسپی کولی چې د خپل کور او مېرمن څخه لیر اوسي. اوس نو تر دې د مخه چې څوک تا دلته وویني ژر بیرته قرارګار ته ولاړ سه. یعنی کله چې مېرمن عینو د دې خبرې څخه خبره سوه، نو خپل خاوند ته یې دا یادونه وکړله که چیرې د وطن او کلي کور خلک په ما باندې خبر سوله چې تاسو یو نیم کال په جګړه کې د احمدشاه بابا سره یو ځای واست، طاقت مو درلودی چې زما څخه لیرې اوسېږي، مګر دغه یوه شپه تاسو انتظار نسپی کولی او تاسو د قرارګاه څخه راوتښتېدله زما د لیدو دپاره، نو دا به ماته یو لوی پیغور پاتې سي، یو لویه تانه به یي او تل به خلک ماته پیغور او تانه راکوي. نو خپل خاوند ته یې وویله چې بیرته ولاړ سه، د خپل قرارګاه ته ولاړ سه او د لشکر سره یو ځای سه. مېرمن عینو د دې خبرې سره د کور دروازه بنده کړل او خاوند یې بیرته قرارګاه ته ولېږه. سهار چې احمدشاه بابا له کیسې نه خبر سو، نو یې امر وکړه چې مېرمن عینو دې د ده حضور ته راوغوښتل سي. مېرمن عینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سول. لومړی یې احمدشاه بابا ته د پاني پت جګړې تبریکی ورکړله او وروسته یې د تېرې شپې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا مېرمن عینو ته وویله آفرین دې پر تاسې، هغه آفرین دی پر تاسې، هغه کار چې تا کړی هغه د ستاینې وړ دی. ستا دغه شریفانه احساس او افغاني تربیت د ستاینې وړ دی. یعنې کله چې احمدشاه بابا د دې کیسې څخه خبر سو، نو فوراً یې ټولو ځواکونو ته دا یادونه وکړه تر څو مېرمن عینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سي او احمدشاه بابا دا کیسه د مېرمن عینو څخه واوري. نو مېرمن عینو چې کله د ده حضور ته حاضر سول، لومړی یې احمدشاه بابا ته د پاني پت د جګړې د فتحې تبریکي ورکړه او وروسته یې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا د دې کیسې په اوریدلو سره ډېر زیات خوشحاله سو او دې ته آفرینی ورکړله او دې ته یادونه وکړله چې ستاسو دغه ملي احساس او شریفانه احساس چې دی، ستاسو افغاني تربیت د ستاینې او قدر وړ دی. احمدشاه بابا د مېرمن عینو د وطن پالنې او د لوړ احساس څخه زیات متاثر سو او هغې ته د دولت ملکیت یو کاریز په پوړنې یا صدر کې ور وبخښي. درنو او خوږو زده کوونکو، احمدشاه بابا د مېرمن عینو د دغه وطن پالنې او لوړ احساس څخه ډېر زیات متاثر سو، نو په همدې خاطر سره احمدشاه بابا دا پرېکړه وکړه تر څو مېرمن عینو ته د دولت کې هم د ملکیت څخه یو کاریز دې ته په پوړنې یا هم صدر کې ور وبخښي. دغه کاریز اوس هم د عینو کاریز په نوم یادېږي چې د کابل کندهار پر لویه لاره موقعیت لري. همدا ډول د دې ننګیالي زړورې او پر وطن مینې مېرمنې قبر هم د کابل او کندهار پر لویه لاره شمال طرف ته د دامان په ولسوالۍ کې خپله د عینو کاریز په یو کوچني غونډۍ کې پروت دی چې په اساسي ډول په 1345 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د مرمرو ډبرو څخه جوړ شوی دی. یعنی د دې قبر په 1345 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د هغه د واکمنۍ او سلطنت په وخت کې د مرمرو د ډبرو څخه جوړ شوی. د قبر په کتیبه یې لنډې تورې لیکل شوي دي. درنو خوږ زده کوونکو، د مېرمن عینو پر قبر په کتیبه یې هم هغه کومه ډبره چې ده پر هغه باندې څه لیکل شوي دي دا لولو. د مېرمن عینو پر کتیبه باندې لنډې تورې لیکل شوي دي چې هغه عبارت دي د دې حروفو څخه. دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتنې مېرمنې عینو چې مېرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعید د سعدالله سدوزي لمسی ده په 1415 هجري قمري کال کې د مرهټي جګړې د فتحې وروسته لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز چې پخوا به د دې د قبر تر غونډۍ لاندې بهېدې د دې د ملي غرور او علمي همت او له کبله ور وبخښي چې تر اوسه هم د دې په نامه یادېږي. یعنی د مېرمن عینو پر قبر باندې د هغې داسې لیکنه شوې ده چې دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتنې مېرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعدالله سدوزي لمسی وه په 1415 کال کې کومه جګړه چې پاته شول د هغې څخه وروسته د لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز دې ته ور وبخښه او په کاریز کې په یو غونډۍ کې د دې قبر دی چې اوس هم دغه کاریز د مېرمن عینو په نامه سره یادېږي. پر قبر یې د یادګار د جمهوریت په دوره کې په 1415 هجري شمسي کال د سولاغې د میاشتې په 16 نیټه د دوشنبې په ورځ کندهار د هماغه وخت والي ښاغلي محمد ایوب عزیز په امر او توجه د اطلاعات او کلتور د امیر غلام محیل الدین ایوبي په سرپرستی پر جوړ شو. یعنی دغه قبر دغه یادګار چې وو هغه په هغه وخت کې چې کله جمهوریت و د جمهوریت په دوران کې په 1415 هجري شمسي کال کې د سولاغې د میاشتې پر 16 نیټه د دوشنبې په ورځ د کندهار په هغه وخت کې چې کوم والی و د محمد ایوب خان عزیز په نامه سره یادېده د هغه په امر سره دغه قبر چیر شو جوړ شو. نو درنو زده کوونکو، مېرمن عینو موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې وپېژندل چې مېرمن عینو څوک وه او د څه له کبله څخه د مېرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی او مېرمن عینو د یو افغانو اتلو زړورو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. خدای دې وکړي چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو خوږ او ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول خوږ او ګلالي زده کوونکي به د نن ورځې د لوست خلاصه به نوشته کوي، یعنی لنډیز به نوشته کوي چې د دې لوست څخه زموږ او تاسو څه زده کړله او خلاصه یې څه وه. او همچنان نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست زده کوئ، بلکې د دې تر څنګ په تېرې ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خدای دې وکړي چې موږ زده کړو او اوسېږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه او نیکی هیلی میومنی در نزدکون کو هیلی در چراخ و جور بیست و وقت با مو هم ترده محال پا خیر رسولی ویت از طولتا شرخ لاستو ام در نمرز الوسته پا دی هیلی چی در تل پا چیر نمرز هم در الوست راخرنی شو بار سر مال اوسی او در نمرز در موضوع سخه گتا وخلی. در نمرز موضوع مو در مخو یا اهداف و تاکل دی پا دی الوست که با پا دی بندی و پوهی شو چی مخی یا اهداف چدی او چنگ کولی سو چی مخی یا اهداف و تاکو او در اهداف و تاکل ولی مهم دی یا ولی اړین دی. از د دې تر څنګ دغه د اهدافو ټاکل زموږ پر ژوند، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کومې اغیز لري. د دې موضوعاتو اړوند به موږ تاسو معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې د لوستلو اخرنی شي بر سره ملتیا وکړئ او وکولای سي د دې موضوعات څخه تاسو ګټه واخلئ. زموږ د ژوند لویه موخه څه ده او څنګه کولی سو د خپل ژوند لپاره یو ځانګړی موخه وټاکو؟ هدف یا موخه هغه د امیدونو یا د هغه هیلو او امیدونو یو مجموعه ده چې هغه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو، او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته د رسیدو لپاره یو ځانګړی وخت موږ مشخصوو چې باید د همهغه ټاکلي وخت سره یو ځای موږ هغه هدف یا هغه هیلو ته ورسیږو. یعنی هدف یا موخه هغه د هغه هیلو او د هغه امیدونو یو ټولګه یا یو مجموعه ده چې هغه هیلې یا هغه امیدونه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو، او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته د رسیدو لپاره بیا موږ یو مشخص وخت ټاکو، یو ځانګړی وخت ټاکو، او غواړو چې په همهغه وخت کې موږ دغه هدف ته ورسیږو. چې زموږ د موخې اهداف چې دي هغه همیشه درې اړخ لري. یو لنډمهاله موخې دي. لنډمهاله موخې هغه موخو ته ویل کیږي یا هغه اهدافو ته ویل کیږي چې هغه هدف ته باید د یوې ورځې څخه یا یوې هفتې څخه یا د یوې هفتې په جریان کې ورسیږو. یعنی د یوې ورځې څخه شروع بیا تر یوې هفتې پورې موږ باید دغه هدف ته ورسیږو. دا کیدای سي زموږ ځینې ورځني کارونه اوسي، یا هم کیدای سي داسې کوچني اهداف اوسي چې هغه د یوې ورځې څخه بیا د یوې هفتې په جریان کې باید هغه ته ورسیږو. دوهم ډول چې دی هغه بیا منځني اهداف دي یا منځني موخې دي. دغه ډول موخو ته بیا باید د یوې هفتې څخه نیولې تر یوې میاشتې یا هم تر یوه کاله پورې ورسیږو. یعنی کیدای سي د یوې هفتې په جریان کې، کیدای سي د یوې میاشتې، یا هم کیدای سي د یو کال په جریان کې موږ دغه هدف ته ورسیږو، چې دا منځني موخه یا منځني هدف دي. دریم ډول بیا هغه لوی موخې دي چې هغه موخو یا هغه اهدافو ته موږ باید د یوه کال څخه نیولې بیا د عمر تر پایه پورې هغه هدف ته ورسیږو. یعنی دلته اهداف یا موخې چې دي هغه درې اړخ لري. زموږ د ژوند لوی هدف یا لوی موخه چې ده هغه د الله جل جلاله او عبادت او ترڅنګ د هغه د رضایت ترلاسه کول دي. یعنی زموږ د ټولو مسلمانانو هغه لوی هدف چې موږ باید ټول عمر دغه هدف ته لپاره کار وکړو، هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. د دې ترڅنګ دغه کار لپاره یا دغه هدف ته د رسیدو لپاره موږ ځینې نور اهداف باید ولرو، تر څو کله چې هغه اهداف ته ورسیږو بیا وکولی سو خپل د ژوند دغه لوی موخې ته ورسیږو. زموږ د ژوند لوی هدف چې دی هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. نو د دې لپاره چې په سم ډول سره د الله جل جلاله عبادت وکړو، په سم ډول سره د هغه رضایت لاسته راوړو، په ټولنې کې د خلکو د اوږې بار نسو او د نورو لاسته احتیاج پاتې نسو، د دې لپاره موږ باید خپل ژوند، خپل ورځنی چارې داسې تنظیم کړو چې موږ وکولای سو په خپل ژوند کې یا په خپل ورځنی چارو کې خپل ټولو اهدافو ته، لوی اهداف، منځنی اهداف او کوچني اهدافو ته ورسیږو. یعنی ژوند او چارې مو باید همداسې تنظیم وي. کله چې په خپل ژوند کې موږ او تاسې مشخصې او ځانګړې موخې یا اهداف ولرو، د هغه دپاره باید شپه ورځ په رڼا او تیاره کې، په سختي او اسانۍ کې، یعنی په هر ډول شرایطو کې موږ باید دغه اهداف ته د رسیدو دپاره کوشش وکړو، زیار وباسو. دلته دی چې بیا د ژوند زموږ او ستاسې ژوند به منظم وي او په خپلو دغه موخو یا اهداف ته هم په اسانۍ سره کولی سو چې ورسیږو. راځو د اهدافو ټاکلو ته. د اهدافو ټاکل دا چې موږ ویل خپل ژوند باید تنظیم کړو تر څو وکولی سو خپل ټول اهداف لاسته راوړو، نو دلته موږ باید په سمه طریقه سره اهداف وټاکو یا موخې وټاکو. همدغه د موخو ټاکل د دې لپاره چې ژوند مو تنظیم سي، منظم سي. همدغه د موخو ټاکل زموږ د بریالیتوب دپاره، زموږ د پرمختګ دپاره یو ډېر مهم ګام دی. یو ډېر مهم ګام دی چې دغه ګام موږ پورته کوو تر څو خپل اهداف ته ورسیږو یا پرمختګ وکړو. موخې یا اهداف چې کله موږ ټاکو، دا کار ډېر موږ ته لارښوونه کوي تر څو موږ په ژوند کې په دې باندې وپوهیږو چې موږ په خپل ژوند کې څه غواړو، څه ډول سره باید هغه وغواړو او څنګه کولی سو هغه ته ورسیږو. یعنی په ژوند کې څه غواړو او څنګه کولی سو هغه څه ترلاسه کړو او هغه ته ورسیږو، همدغه موخې دي چې موږ ته راشي. نو د اهدافو ټاکل زموږ سره کومک کوي تر څو موږ په دې باندې وپوهیږو چې په ژوند کې څه غواړو او څنګه ورته ورسیږو. نو کله چې تاسې په خپل ژوند کې اهداف ټاکئ، د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسې ځینې ټکي په پام کې ونیسئ. اول دا چې باید ستاسې اهداف مشخص وي. ستاسی مخی باید مشخصی او واضح وي. مثلا تاسی د دې پر ځای چې وایاس زما د ژوند هدف دا دی چې زه ښه ژوند وکم، د دې پر ځای تاسی خپل اهداف یا د خپل مخه واضح کړئ چې د کم کار په کولو سره د کم هدف ته په رسیدو سره ته کولی سي ښه ژوند ولرې. مثلا د دې پر ځای چې ته وایې چې یعنی د ښه ژوند کولو پر ځای ته کولی سي چې دا وکاروې چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د یو شی وظیفې ترلاسه کول زما هدف دی. چې کله ته په شپږو میاشتو کې خپل دغه هدف ته ورسېدلې، خپل دنده دې ترلاسه کړه، دلته دی چې بیا ته ښه ژوند کولی سي. یعنی ستاسو هدف باید مشخص وي، ځکه کله چې تاسو وایئ چې زما هدف ښه ژوند درلودل دي، د کوم لحاظه ښه ژوند درلودل؟ د مالي لحاظه، اقتصادي لحاظه ښه ژوند درلودل، یا د ټولنیز لحاظه ښه ژوند درلودل؟ دلته ستاسو هدف واضح نه سو. نو ستاسو اهداف چې دي هغه په لومړي قدم کې باید واضح او مشخص وي. دوهم دا چې باید اندازې وړ وي، څومره په څومره اندازه، تر کوم وخت پورې. مثلا د دې پر ځای چې تاسو یو مثال دی، یو څوک غواړي چې پیسې ذخیره کړي، هغه وایي چې زه غواړم پیسې ذخیره کړم. د دې پر ځای تاسو دا واضح کړئ، دا اندازه باید معلومه وي، دا مشخص کړئ چې تاسو غواړي څومره پیسې سپما کړئ یا څومره پیسې ذخیره کړئ، تر کومه وخت پورې څونه پیسې ته باید ذخیره کړئ. کله چې تاسو هدف مشخص شي، تاسو هلته هغه هدف ته د رسیدو لپاره ستاسو تلوسه زیاتی. نو په دوهم قدم کې ستاسو اهداف باید اندازه وړ وي. ورپسې د لاسرسي وړ مخې، یعنی کله چې ستاسو اهداف مشخصه و، د اندازې وړ و، تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه د ترلاسه کولو وړ وي، داسې اهداف چې هغه ستاسو د وس، ستاسو د توان مطابق وي. چې تاسو که څه هم د هر ډول اهداف وټاکل هڅې ته ضرورت لري، خو بیا هم تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه ستاسو د وس او توان سره مطابق وي. وخت ورته وټاکئ. د خپل اهدافو د پاره تاسو وخت مشخص کړئ. مثلا په څومره وخت کې ته غواړې د هدف ته ورسېږې؟ مثلا یو څوک وایي چې زه غواړم په درو میاشتو کې د انګلیسي ژبه زده کړم، یا مثلا په څلورو میاشتو کې غواړم د پروګرامینګ اساسات زده کړم. تاسو هغه وخت مشخص کړئ په څومره وخت کې غواړئ تاسو دغه هدف ته ورسېږې. ورپسې هم کوشش وکړئ چې خپل اهداف یا موخې ولیکئ. کله چې تاسو خپل اهداف ولیکل، دا ساسي د تعهد کچه لوړوي، یعنی ساسر کومه کوي چې تاسو نور هم دغه خپل اهداف ته، ساسي اهداف باید ساسي پر ساسر کومه کوي چې تاسو تمرکز تاسو پر اهداف باندې زیات شي، او تاسو د یادونه کوي چې تاسو پر کوم شیانه باندې ډیر تمرکز وکړئ. نو کوشش وکړئ چې خپل اهداف ولیکئ، او تر څنګ په منظم ډول سره تاسو خپل پرمختګ تعقیب کړئ، د هغه څارنه وکړئ. په څومره اندازه تاسو پرمختګ کړی دی، د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسو کوم کارونه کړی دي، او څومره په هغه کارونه کې بریالي شوي یاست. په منظم ډول سره دغه کار څارنه وکړئ، څومره تاسو پرمختګ کړی دي، څومره بریالي شوي یاست، او تاسو څومره نږدې شوي یاست. که چیرې بیا ضرورت دلته کولای سي، تاسو خپل ځینې لارې چارې چې تاسو خپل اهدافو ته د رسیدو لپاره کارولی، هغه هم کولای سي چې بدلې کړئ. او ځینې وختونه بیا کېدای شي چې شرایط بدل شي، یعنی په ځینې وختونو کې شرایط بدلیږي، نو په دې وخت کې ځینې اهداف هم ضرورت پیدا کیږي چې هغه تعدیل شي، او د اړتیا په وخت کې تاسو هم کوشش وکړئ چې انعطاف منونکي اوسئ. یعنی دغه ځینې شیان تاسو باید په نظر کې ونیسئ. دا اهداف چې کله تاسو وټاکل، دغه اهدافو ته د رسیدو لپاره اووه مرحلې شته. چې په دغه اووه مرحلو کې تاسو کولی شئ چې خپلو اهدافو ته ورسیږئ. لومړۍ مرحله دا ده چې تاسو په څرګند ډول سره دا روښانه کړئ چې د ژوند په هره برخه کې تاسو کوم شیان غواړئ، یعنې تاسو دا مشخصه کړئ چې تاسو څه شی غواړئ، څه ډول هغه ترلاسه کړئ. په دوهمه مرحله کې تاسو په تفصیلي او په روښانه توګه سره هغه ولیکئ. تل کوشش وکړئ چې د کاغذ پر مخ باندې خپل اهداف ولیکئ، ځکه د کاغذ پر مخ باندې که چیرې اهداف نه وي، نو دغه اهداف یوازې د انرژي څخه پرته یوه هیله ده. یعنی ځینې هیلې دي چې هغه لپاره تاسو هیڅ انرژي نه لري، مګر که چیرې پر کاغذ باندې ولیکل سي، دا ستاسو سره ډېر کومک کوي. د خپل اهدافو په درېمه مرحله کې د خپل اهدافو لپاره تاسو ورستنی تاریخ ولیکئ، یعنی نیټه وټاکئ. مثلا د په څومره وخت کې تاسو کوم اهداف ته ورسیږئ، یا خپل اهداف که چیرې دغه اهداف نو ډېر لوی هدف وي، بیا تاسو هغه په کوچنیو برخو باندې وویشئ، دغه دپاره مهالویش جوړ کړئ، کوم هدف ته تاسو په داول ورسیږئ، کوم وروسته. په دې ډول سره تاسو د خپلو اهدافو لپاره مهالویش جوړ کړئ، او تر څنګ یې نوملار چمتو کړئ. په څلورمه مرحله کې په دغه اهداف ته در رسیدو لپاره تر ټولو مهم هم دغه دي چې تاسې نوملړ یا یو لیست جوړ کړئ چې کوم اقدامات باید تاسې ترسره کړئ او کوم کارونه باید تاسې وکړئ د خپلو اهدافو د رسیدو لپاره. په پنځمه مرحله کې بیا تاسې دا لیست منظمه کړئ، مثلا د کړنو یا دغه لارو چارو نوملړ په یوه پلان باندې تاسې واړوئ. په دې صورت سره تاسې هغه کارونو ته اولیت ورکوئ چې هغه ډیر مهم دي او زیات ارزښت لري، تاسې هغه د لیست سر ته راولئ چې دغه کار باید اول وسي، ځکه د دغه کار په ترسره کولو سره تاسې خپل هدف ته نږدې کیږي، داسې هغه تنظیم کوي، هغه اداره کوي. تر څنګ په شپږمه مرحله کې به تاسې د پلان سره سم تاسې اقدام وکړئ، خپل کارونه شروع کړئ او که څه هم دغه د کار شروع په اول سر کې ډیره سخته وي، خو تاسې کوشش وکړئ چې په ارامۍ سره اقدام وکړئ او خپل د پلان یا د لیست سره مطابق خپل کارونه شروع کړئ. او کوشش وکړئ په اوومه مرحله کې، اوومه مرحله دا ده چې تاسې هر ورځ هغه لیست کې چې تاسې کوم کارونه رسولی دي، هر ورځ دغه هدف ته د رسېدو لپاره تاسې یو کار وکړئ، تاسې پریکړه وکړئ، تصمیم ونیسئ چې د کال هر ورځ داسې تیره کړئ لکه تاسې چې د خپلو اهدافو یا د خپلو موخو ته د رسېدو په مسیر کې تاسې نور هم مخته ځئ. په دې ډول سره دغه اووه مرحلو سره به تاسې وکولی سئ چې خپل اهداف ته ورسیږئ. عملي تمرین مو دا دی چې تاسې پر یو کاغذ باندې د خپل د یوه کال دپاره تاسې د خپل نظر وړ لس موخې وټاکئ. په یو کاغذ باندې د یوه کال دپاره لس اهداف ولیکئ. دا جملې چې تاسې لیکئ دا داسې وکاروئ لکه تاسې چې په حال زمانه کې دا لیکئ، داسې فکر وکړئ چې دا تیر سوی دی. مثلا د تیر کال دپاره تاسې اهداف لیکلي وه، سږ کال دغه اهداف تاسې وایست، تاسې ځینې جملې ولیکئ. ورپسې تاسې د دغه لس مخو نوملړ ته وګورئ، دا لیست وګورئ او د ځان سره دا ووایاست چې که چیرې دغه اهداف په رښتیا سره عملي سوي وای او په رښتیا سره تاسو ورته رسېدلي وای، ستاسو په ژوند باندې به کوم اغېزه درلودلی. هر هغه هدف چې هغه تاسو پوسوي وای، پوسوي یاست چې ستاسو په ژوند باندې اغېزه کړې ده، تاسې هغه حلقه کړئ. په دا بل مخ کې په کاغذ کې دغه اووه مرحلې چې سوي دي چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه، تاسې د دغه اهدافو د رسېدو لپاره هغه پلان جوړ کړئ او هغه اووه مرحلې تاسې وکاروئ. نو دغه فعالیت حتما سرته ورسوئ. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس سره لوست کوونکو تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اووم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ. نغمد بلبلانو کړی شیلا سره خبرې، د فکر اندېښنې کوي دانا سره خبرې، د مخ رڼا کوي د زړه درزا سره خبرې، چشمند آباده کوي سهارا سره خبرې، مجنون هم د سهارا کوي لیلا سره خبرې، زاهد کوي پکنج کې د مولا سره خبرې، کوي هم لیونی خپل سودا سره خبرې، لګیا دی دنیا دار کوي دنیا سره خبرې، دیندار کوي هورانو د ماوا سره خبرې، نو کوي ټوله دنیا ټوله
زکوکڑا گلمی زکوکڑا